السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي چې نن د پکتیکا پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي په دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حریفان مشخص ول. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د زیاتېدو له کبله محدودیتونه لا سخت شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون پنځشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري ژان سره په مرکه کې وویل، په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېر مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی. انټونیو ګوترش په خپلو خبرو کې وویل، د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو خبرداری ورکړی دی. د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حریفان مشخص ول. د کرکټ نړیوال شورا د نن ورځې د اعلامیې له مخې افغانستان به د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند سره مسابقه وکړي. په پام کې د افغانستان د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره هم مسابقه ولري چې وروسته به دغه هیوادونه مشخص سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 14 د نومبر تر 13 په استرالیا کې کیږي. افغانستان د شلو اوورونو په نړیوال جدول کې اووم مقام لري. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول. د پاکستان چارواکو نن جمعه د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 1,680 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پیله بېساری لوړ شمیر دی. په دې موده کې د 23 کسانو مړینه هم ثبت شوې ده. د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې له مخې په شارونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل منع شوی دی. په اروپا کې پولند د څلورو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 16,615 مثبتې پیښې ثبت کړې چې بېساری شمیر دی. او د پولند د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې را روانه اونۍ به دغه شمیر د ورځې 500 ته زیات شي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې له وړو کشتیو او څرخیل وټکو سره برخه واخیسته. په دغو تمریناتو کې بیلابیل تاکتیکونه له دې جملې په اور د سوځیدونکو کشتۍ ژغورنه، د غلاسیوي کشتۍ خوشی کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهدافو اندښتونه شامل دي. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تطبیقات کړي وو. لکه چې د ایران توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید، له مسکو او پیکینګ سره د اړیکو د پیاوړتیا پالیسي غوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کړکېچ د کمولو لپاره وګوري. دا کتنه داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په صورت کې د سختو عواقبو خبرداری ورکول سوی دی. په دې وروستیو اونیو کې په ډیپلوماتیک ډګر کې تر کړکېچ وروسته د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې شوي، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسئلو په اړه د لویدیز د ډیپلوماتانو او مسکو ترمنځ د ژور واټن پر کمیدو بریالی نه سوی. انټونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي. بلینکن پرون پنځشنبه برلین ته د سفر پر مهال د جرمنی له زی ډی اف ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې روسیا کولی سي د ډیپلوماسي او خبرو یا هم مقابله او عواقب لاره غوره کړي. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پوله ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 میلادي کال د یو مخالف خبریال د نیولو لپاره په مینسک کې د راین ایر هوایي شرکت د یو الوتکې د اجباري ناستې په توطیه تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلورو چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبریال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو وویل چې دغو بیلاروسي چارواکو د بمې چاودنې جعلي خبرداری ورکړی وو او یو مسافر وړونکی الوتکه یې تیر کال د مې میاشتې پر 23مه د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبوره کړه. د الوتکې د بیلاروس پر فضا له یونان څخه د لیتوانیا پر لوري عادي پرواز درلود. د څارنوالانو په وینا د توطیې هدف د بیلاروسی ژورنالیست او د اپوزیسیون د فعال پراتاتسوویچ نیول و چې د مینسک پر هوایي ډګر د خپل ملګري سوفیا سابکا سره نیول شوی و.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د طالبانو د حکومت د پکتیکا مرستیال والی او د پوهنتون یو استاد مو میلمانه دي. د پکتیکا د پکتیا والی وعده کړی و چې په دې خبرونه کې به وي، خو د دوی مصروفیتونه او فکر کومه راتلونکې اونۍ به په پکتیا خبرې وکړو، خو دا اونۍ د پکتیا ګاونډی ولایت پکتیکا زموږ د خبرونې موضوع ده. دا ولایت پر پکتیا سربیره له خوست، غزنی او زابل او همدارس د خیبر پښتونخوا له قبایلي سیمو سره پوله لري. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرن شهر دی. هله لرو چې د پکتیکا اوسیدونکو به د ټلیفون او یا هم واتس اپ لاره د خپل ولایت مسائل را سره شریک کړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس او همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلی. تر دې دمه شاغلی فضلی ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی، خو شاغلی حماس د پکتیکا مرستیال والی د ټلیفون لاره را سره دی. ورته هر کله وایم حماس، ستړي مشي.
مننه تاسو ته او تاسو ټول کارمندانو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه تقدیموم.
کور مدن حماس د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. د بلګر ملتو پرونه یو راپور دی چې تر یو میلیون زیاتو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. تاسو په خپل ولایت کې د دې ډول ستونزو د کمولو لپاره کوم اقدامات کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلي على رسول الكريم، اما بعد نتاسي دي پختنی پزواب چې دومره ویلای شو چې د په ټول افغانستان باندې د امارت اسلامي افغانستان د وطن دون ورسته یو اقتصادي بحران سرغله دا دي د نړیوالو راتک سره نړیوالو مثال دغه کار او دغه ترتیب جوړ کړی دی چې په امارت باندې خپل اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د افغانستان کنګل شوی، د افغانستان خپلې پیسې کنګل کړې دي، نو په دغه خاطر باندې هغه دغه اقتصادي بحران سره افغانستان مخ ده. داسې موږ تقریبا په بیلابیلو برخو کې کوشش هم روان کړی دی چې خلکو ته اقتصادي ستونزې دي کومو خلکو یا غم ورته تر یو حده پورې هواری کړی دی. چې د بعضي موسساتو له لارې مو هم کوشش کړی دی، خیره بنسټونو له لارې مو هم کوشش کړی دی، او داسې د تجارانو ورونو لاري مهم کوشش کړی دی چې هغه راوغواړو د خپل ولایت ته او دلته په افغانستان کې او د موږ په پکتیکا ولایت کې خپله سرمایه ګذاري وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. موږ ښاغلی فضلي ته هم منتظر یو چې د پوهنتون د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او همداراز تاسو اوریدونکو ته هم تر شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. ښاغلی حماس، د پکتیکا خلک لکه څنګه چې خوست له پاکستان سره ترانزیتي لاره پرانستله، تمه لري چې پکتیکا به هم له پاکستان سره ترانزیتي لاره پرانیزي او له دې طریقې به تجارتي راکړې ورکړې زیات شي. وبښه، په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
د پکتیکا د انګور اډه سیمه چې د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې له دغه لارې چې حل کېږي، او خلک کولای شي چې د انګور اډې له لارې چې د پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ته سفر وکولای شي، نو دغه لاره تقریبا تر ډېره حده پورې پرانستل شوې ده او کوم داسې خاص ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
درست. په پکتیکا کې یو شمېر پروژو کار نیمګړی پاتې شوی، د بشپړېدو لپاره څه پروګرام شته او کنه؟
بالکل، دا چې نه یوازې دا چې پکتیکا کې بلکې په ټول هیواد کې د تیر حکومت څخه په میراثي ډول د زیاتو پروژو چارې نیمګړې پاتې شوې دي. اړتیا دا ده چې د یادو پروژو کارونه باید بیا پیل شي، خو د ډیرو نیمګړو پروژو مالي لګښت د نړیوال بانک له لوري ورکول کېدل. که اوس هم نړیوال بانک د یادو پروژو د بشپړېدو ټاکلی بودجه موږ ته راکړي، موږ چمتو یو چې د یادو پروژو کارونه ژر تر ژره پیل کړو او خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړو. د یادو پروژو د پیل موخه مو له اړوند وزارتونو سره هم خبرې کړې دي تر څو ورته بودیجه ځانګړې کړي.
بله، اما د ټولو پروژو مصرف هم نړیوال بانک نه ورکوو، د یو شمېر پروژو مصرف د افغانستان حکومت له خپل انکشافي بودیجې ورکوو، او داسې هم ویل کېږي چې ځینو قراردادیانو د ځینو پروژو پیسې اخیستې هم دي.
بلې، بعضې کومو شرکتونو چې پیسې اخیستې دي او هغه کوشش کوي چې اوس هغه خپلې پروژې نیمګړې پاتې شوې دي بیرته یې دلته سروي کړې ده او معلوماتونه یې کړي دي، او بیرته انشاءالله لازم په لنډ وخت کې به هغه خپل کارونه پیل کړي.
همو صاحب، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ له لارې د پکتیکا شرنې ته د غزیدلي سړک په جوړولو کار پیل شوی و، څنګه کارونه روان دي او آیا ټکنی شوي خو به نه دي؟
موږ به د خپل مسؤلیت په ساحه خبرې وکړو. د پکتیکا له مرکزه د مټاخان ولسوالۍ تر اخري حده پورې چې زرمت ولسوالۍ ته کومه لویه لاره تېره شوې، خوایات سرک پوخ شوی و، خو د وروستیو ورښتونو او سیلابونو او بارانونو له امله یې ځینې برخې زیانمنې شوي دي. چې زموږ د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین یوه اونۍ وړاندې د یاد سرک لومړۍ سروې بشپړه کړه، او په راتلونکي پسرلي کې به د بیا جوړونې چارې په سم کیفیت انشاءالله لازم بشپړه شي.
بله، تاسو مخکې د ترانزیتي لارې خبره وکړه او همداراز مو د انګور اډې د لارې یادونه وکړه. په پکتیکا کې خلک وایي چې د انګور اډې په لاره باندې تګ راتګ کې ډېر ځورول کیږي یا ستونزې شته، په دې اړه مو له مقابل طرف سره کله خبرې کړې دي؟
د پکتیکا انګور اډې سیمه کې خو د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې موږ له نږدې اورېدلې دي، او بیا مو یادې ستونزې تر اړوند مسؤلینو پورې په خپل وخت رسولې دي چې هغوی د خپلو ډیپلوماتیکو ناستو په جریان کې یاد ستونزه له مقابل لوري سره د حل په مخه شریکې کړې هم دي، چې تر ډېره حده پورې د پخوا په پرتله د ستونزو کچه راټیټه شوې ده، او لا هم هڅه کوي چې یا د ستونزو له منځه یوسي. څنګه چې دا ستونزه نه یوازې په پکتیکا بلکې د هیواد په ډیرو بارډرونو کې د مسافرو پر مخ شتون لري،
بله قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه پکتیکا ته ځانګړی ده د پکتیکا مرستیال ولی محب الله حماس زموږ ملمه ده همدارس د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلی وعده کړی و چې په خبرونه کې به ګډون کوي هله چې فضلی ټلیفون روشنه کی ټلیفون ګل معلومیږي او ځواب ووي لنډی خبرتیا وروسته ک اوریدونکو مو درلودل د ټلیفون شمیرې ورته اعلانو
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د ټلیفون شمیرې مو د 00 0022 12 15 41 01 بل شمیره د 00 0022 12 15 41 01 د دوهم شمیره مو د واتس اپ شمیره هم ده هم ټلیفون پرې کولای شي او هم د واتس اپ لاري لمر سره تماس نیولای شي نو بیا تکراروم 00 0022 12 15 41 01 او د سکایپ له طریقې هم لمر سره تماس نیولای شي ک انټرنیټ لري او د سکایپ له طریقې لمر سره تماس ونیسي radio.azadi زمشده واتس اپ شمیره ده اوریدونکو کولای شي څو شی به ورسته زنګو وی خو وس برته ورګرزو شاغله هم ماسته خو تخنیکی هم کار وای چې یو اوریدونکو منتظر دی نو خیر اول نوبت به دته ورکو ک نه د ټلیفون متاسفانه قطع شو بل اوریدونکو ټلیفون هم قطع شو خیر څو شی به ورسته ټلیفون وکي شمیرې خو مو درته اعلان کړی دي په همدغه شمیرو لمر سره تماس ونیسي خو بیا هم اوریدونکو شته خبري وکي نه ټلیفون ډیر ژر قطع کیږي متاسفانه خارجي شمیرې هم دا مشکل لري شغله حماس مخکې په پکتیکا کې یو شمیر رسنۍ وی همدارنګه مدني فعالانو فعالیت درلود چې د بیلابیلو سیمفونو ستونزې به له حکومت سره شریکولې اوس هلته د مدني ټولنې او رسنیو فعالیت څنګه دی
رسنۍ ټولنې او دولت ترمنځ د پله حیثیت لري موږ له رسنیو سره په ټول توان معلومات شریک کړي دي د هغوی اړوند ستونزو ته مو تر ډیره رسیدګي کړې ده خو دا چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي رسنۍ په دې وروستیو کې تړل شوې دي علت یې اقتصادي ستونزې وي هغه موسسات یا بنسټونه چې دوی ته د اعلاناتو په مقابل کې پیسې ورکولې هغوی خپلې پیسې ورباندې بندې کړې دي دا یې هم یوازینی علت دی ځکه ځینې رسنۍ وتړل شوې خو موږ له خپل اړخه رسنیو سره د مالي امکاناتو مرسته هم کړې چې بېلګې په توګه د تلوسې په نوم چې کومه رادیو یادېږي موږ ورته د ځمکې د کرایې پیسې معاف کړي دي دلته اوس هم مدني فعالان شتون لري خپل فعالیتونه کوي چې یوه میاشت وړاندې د دې ولایت مدني فعالانو قومي مشرانو ځوانانو په ګډون د افغانستان د اسلامي امارت ناتل یو غونډه وکړه هغوی اوس هم د خلکو ستونزې له موږ سره شریکوي همدغو مدني فعالانو ځوانانو د یو لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه هم کړې وه
خیر په ټول افغانستان کې دا هم یو شمیر خلک سمشته په پیغامونو کې وای چې په ټول افغانستان کې به وځلسته د مرستو د ویشلو بهیر روان دی خو په دې بهیر په نورو سیمو کې ډېر نیوکه شته او وای چې په دې کې پېښنګلوی یا له طالبانو سره اړیکه اکثره په نظر کې نیول کیږي په پکتیکا کې مو په دې بهیر کې د شفافیت دروستلو لپاره څه اقدامات کړی دي او حقيقي یا مستحق کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې مو څه ګام اخیستی دی
بلې د نور هیواد په شان په پکتیکا کې هم بشري مرستې د خیریه بنسټونو او نړیوالو همکارو موسساتو د استازو په مټ یادې مرستې ویشل کیږي چې دوی لومړی د اړوند کلیو د قومي مشرانو دیني علماو سره ناستې لري د هغوی په مټ اړمن او بې وسه کسان ورته معرفي کیږي او بیا د مرستو په لیست کې نیول کیږي چې دوی هم د یادې پروسې نظارت کوي او کوشش دا کیږي چې مستحق کسان په نخښه او مرسته ورکړل شي موږ شفافیت تضمن یو او هیڅکله به په هغه چا مرستې ونه ویشل شي چې مستحق نه وي. تاسو د شفافیت په اړه له اړوند خیریه بنسټونو او د نړیوالو همکاره مؤسساتو له استازو نه پوښتنه هم کولای شي.
بله، یو اوریدونکی لرو، ګوندې ټلیفون یې قطع نه شي او راسره خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ، مهرباني کوئ تاسو په لاین کې اس خبرې وکړئ. آزادي رادیو ده، ولایت په ولایت خبرونه، او دا خبرونه هم پکتیکا ته ځانګړې ده. متاسفانه چې دوی خبرې نه کوي. بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو؟ مهرباني کوئ د ماشوم آواز، مهرباني مهرباني د ماشوم آواز مراغه، خو ستاسي خبري وانه ورې دی شوي. بل ته به ورشو، تاسي ځان راو پیژنې آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب، نه د دې ټلیفونم قطع شو. خیر ور به شو بیرته شاغلي حماسته او شاغلي فضلی ته چې کزمو ژغ د رادیو لاري اوري. یو ځل بیا وایي چې ټلیفون مو روشنه کوي چې ټلیفون درته وشي. هم صاحب، پکتیکا شل کاله پخوا یو له هغو ولایتونو څخه وو چې حتی یوه ډاکټر هم پکې نه و. د ډیرو معمولي نسایي ناروغیو لپاره به خلک مرامشا ته تلل، خو په وروستیو کلونو کې د حکومت په ډیرو هڅو تشویقونو په دې ولایت کې پانتون جوړ شو او نجونو ته موقع مساعده شوه چې تعلیم وکړي او پانتون ته لاړ شي او شزینه ډاکټرانی پکې پیدا شي. لیکن داسې معلومیږي چې طالبان نه یوازې دا چې نجونې تعلیم ته نه تشویقوي، بلکې مخې عملا نیولې ده. څه فکر کوئ چې بیا به هماغه سې حالت رانشي لکه شل کاله پخوا چې یوه ډاکټره مو نه درلوده؟ د معمولي ښځینه ناروغیو لپاره به پاکستان ته د دې ولایت خلک تلل، بیا به پاکستان ته محتاج شي. مخکې تر دې چې دې پوښتنې ته حماس صاحب تاسې ځواب ووایست، یو اوریدونکی لرو په دې تمه چې خبرې واورېدی شو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ریاض خبرې کوم له لنګره خار نه.
مهرباني کوئ ریاض صاحب،
دا تام ملمنو زما دا پوښتنه ده. تاسو چې راغلي دا وړو وړو غوړي تیل ګاز یو په درې سوي دي. یو پوښتنه خو مې دا ده، او بله پوښتنه مې دا ده چې کار بالکل په افغانستان کې نه پیدا کیږي، دا دې دوا. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا انجینې تعلیم ته دوی نه پرېږدي. دا موږ خویندې میندې چې ناروغه کیږي دا پاکستان ته موږ وړو، دا به ورو رګونه دلته تعلیمي ادارې کې کار نه کوي. دا پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده چې افغانستان ته راغلي افغانانو ته کوم خیر اړولی؟ مکسیمم دا انجینې هغه چې په مکتب ته تللي چا لاس نه ده ور اچولی، ډاکټران یې همدې مشکلات ټول حل کېدل. او دا پرده ته اچول څنګه پرده ته تاسو اچوي؟ تاسو د رادو لارې خو موږ یو خبره هم نه اورېدلې خرابه. دوی دا پوښتنې ما ته ټولې ځواب کړي.
سید ډیر مننه حماس صاحب، ستاسو خبرې واوریدې. نو حماس صاحب دوی پښتنې شوې دي، اوریدونکي یو پښتنه هم زما له پښتنې سره ورته ودارې انجونو د تعلیم په برخه کې. مهرباني کوئ.
د انجونو د تعلیم په برخه کې شاید تاسو معلومه وي چې تیر ورځ د معرفت وزارت اعلان وکړ چې ان شاء الله موږ به په راتلونکي وخت کې زر ان شاء الله د نجونو په اړه باندې هغه خپل تصمیم او ترتیب ونیسو او هغوی ته به د زده کړو زمینه برابره کړو. نو دا خو د هغوی د موږ د وزارت معرف پورې مربوط سوال ده، پوښتنه ده. نو ان شاء الله امارت اسلامي افغانستان له وخت نه هم تر اوسه پورې به څوک داسې ثابت نه کړي. ان شاء الله لازم سي چا کوم امارت اسلامي افغانستان په رسمي چوکاټ کې دي زده کړو مخه نیولې وي یا د ښوونیز بند کړي وي، نو خپل کوشش کوي.
لیکن حماس صاحب مسله دا ده چې په ټوله دنیا کې حکومتونه خلک تشویقوي، امتیازات ورکوي چې درس ووایي، کنجونی دی کالوکان دی کزوانان دی کپیغلی دی دوی تشویقوي، لیکن ستاسو امارت پلمی ورته لټوي. دا ولي
پلمی نه ورته لټوي؟ بلکې د هغوی دپاره یو سالم نصاب جوړوي، یو سالم ترتیب جوړوي، د هغوی دپاره یو صحیح طریقه برابروي.
یعنی دا وسنۍ نصاب سالم نه و؟ دا وسنۍ نصاب سالم نه و؟ تاسو کتلی دی څه مشکل درلود؟
نو سالم دیس نه وایم، چې نصاب به سالم نه وي دا اوسنۍ، او په دې باندې کار روان ده چې د نجونو لپاره سالمه طریقه څنګه جوړه کی.
خو بیا سوال بلم پیدا کیږي همه صاحب بشه چې ستاسو په خبرو کې لوي شو ولې په جوزجان کې هم دغه طریقه ده هم دغه نصاب ده هم دغه شی ده په بلخ کې هم ده په یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې هم دغه تعلیم ده هم هغه شون کې دی هلته اجازه ستا دی بلې خوا کې نشته ده ولې
ان شاء الله اجازه به په ټول افغانستان کې په دې کې هیڅ شک نشته خو ما داسې د موزه تاسو خوندې او منډې سړي او تعلیم ته ځي او چې په داسې یو سالم حجاب کې ولاړ شي چې هلته د خلکو د نورو مسایلو ښکار ونه ګرځي نو په دغه طریقه باندې او په دغه ترتیب باندې او په دې باندې تصمیم روان دی ان شاء الله په لنډ وخت کې به دې لپاره خپل مربوط وزارت چې دغه به ان شاء الله خپل دریز اعلان
کیوتا. بله سید د بایو د خوراکي مواد د بایو د لوړیدو په اړه به هم ځواب وایست دی اوریدونکو ریاض صاحب پښتني تخو یو بل اوریدونکو د ټلیفون لارې لرو خبري وکي. مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
رپشاخان لنګرار ده
لطفا د زینه خبري وکړي چې غلمغال نه وي مهرباني
اورم غږ دې
راځي خو تاسو په داسې ځای کې خبري کوي چې البته بل څه کم ژغی شي مهرباني
موضوع چې و موضوع
مننه کور دی ودان پاینده که اول رادیو آوره لموضوع زن خبره و بیاد خلکو وقت نیسته لطفا پده شکل سره تلفون مکوی برتبه ورشو ملمت شاغل حماس چه ده پکتیکا مرستیال والی ده حماس مخی ریاض خان وویل چه ده طالبانو لوقت رسیدو سره ده وړو غوړو گازو او نورو ضروری شیانو به درې برابر لوړی شي ودی دا اولی او د مخنیوي لپاره څه کوي
نو دا خو سوال سره دا خو هغه د موږ مربوط ته نه وي دا به د وزارت مالیه مربوط سوال وي ان شاء الله او دومره ویلای شو چې د به په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو دی غیر خوراکي توکو دی هر څه به لوړی شوی دی نو دا یو خالص په افغانستان کې دا به نه دی لوړی شوی په ټول دنیا کې به لوړی شوی دی خو موږ بیا هم لله د امارات څخه مخکې وزارت مالیه به اعلان کړی دی شپږ قلم خوراکي توکو دی هغوی لپاره اعلان وکړ چې په دې باندې به مالیه نه اخیستل کیږي ګمرک نه ور باندې اخیستل کیږي نو بیا هم تر ډیره حد پورې تر ډیره بریده پورې افغانستان کې د خوراکي توکو به چې دی هغه تر نورو هیوادونو شي
بله البته اوریدونکو خو وایي چې درې برابر لوړی شوی دی فکر نه کوم چې بل ځای دی درې برابر به لوړی شوی وي خو پر حال بیا اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
زه کریم له پکتیکا مرکز سره غږیږم
مهرباني
کوم مېلمانه قدرمن څخه مې دا پوښتنه ده کوم چې تاسو په اول وخت کې ورته راغلستي او دلته دا کوم د متخاب په لاین پوښتنه وي د غزنی په لاین پوښتنه وي څنګه راکوم چې کوم مشکل په لاین پوښتنه وي در کوم دی ورګون په لاین پوښتنه ولې کوم تاسو سره چې اوس په وخت کې دا پوښتنه ټول چرته ولې خرڅې ولې کنټینر او دا بونجونه هرڅه یو ورته ختم سره نو تاسو دغه پښتنه وکړه یا په خبر یاستي دا چا ختم کړی یا تا سره وکړی او دا زړه ته مونږ دا چې ګاډي دې دل دا دغه ولا دې غټ ور سپارم دې دل خلکو ته غوښتل چې دا سپارو کې ټول دا پوسټو سامانونه دا کبار دا سامانونه په تزي رواني ایا تاسو ته دې پښتنه مو کړې ده لامه پښتنه کوي لا په دې وخت خبره چې پښتې چا ختم کړې تاسو ختم کړې بل څه کو نو دا پښتنه
ډېر مننه کریم صاحب مننه خوشاله اوسې بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم عبدالرحمن لطف
کوي تاسو سره مهرباني عبدالرحمن صاحب
په لومړي سر کې د فاستیکا محترم ملمتہ سلامونه وړاندې کوم او ورسته دغه څخه یو د درې پښتنې لرم نو یو د درې پښتنې لرم
مننه مهرباني
ول سلمړي سر کې مو له محترم رسیال والی صاحب څخه دا هیله ده چې د مرستو د شفافیت په برخه کې باید کافي کار وکړي ځکه غیر مستحقو کسانو ته زیاتې مرستې چې هغه د موسساتو له لارې راځي یا خارجي مرستې راځي نو مستحقو کسانو ته هغه نه رسیږي او داسې کسانو ته رسیږي چې هغه نوملیکنه د کلیو یا د مشرانو په لاس باندې کېږي او مستحقو کسانو ته مرسته نه رسیږي او په دوهم قدم کې مو له دوی څخه دا هیله ده چې هغه کسان چې مثال د امارت کوم غړي دي وي ولسوالۍ شتون لري یا د ولایت شتون لري کوي غو ته چیرې دوی دا تغییر ورکړي چې له ولایت څخه یا له ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته منتقل کړي چې تر څو پورې د خلکو تر مابین هغه شخصي مشکل را نه شي یا باجی
بله
بعضي کسانې چې د یوې ولسوالۍ کسان یا هغه د ولسوالۍ کسانو ته بیرته شخصي مشکل جوړوي ستاسې له دولتي کارمندانو سره یا ګرځېدلي یاست یا همنیغو سره لیدلي دي نو له دوی څخه هم دا غوښتنه ده چې یا دې دا خلک منتقل کړي او یا د خپل صفونه دوی اصلاح کړي او کسانو ته د دوی لارښوونه وکړي چې تر څو له خلکو سره سمه رویه وکړي. مننه
ډېره زیاته مننه. کور ودان یو بل اورېدونکی هم لرو. ځان راو پیژنې آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب ستاسو
زنده خبر مونږ ته کول چې د
بلې اورو نه ونه خیر بل اوریدونکو هم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم. سلام شب جوړې بخیر
سلامت اوسې. مهرباني لکم زایا ځانم راو پیژنې.
مننه د ملجی ورته خبرې کوم.
صحیح متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اوریدونکو هم لرو. لشمرخه ګوندې د دې خبرې تر پای واورو خبرې وکړي. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. ژر مخبلی خبری وکړي چې ټلیفون به قطع نشي.
تاج محمد له پکتیکا جنې محترم مرسال والی صاحب ته سلامونه. دما پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې څومره همګټه پروژې د تامین شوی دي او د دې پکتیکا ولایت بعض ولسوالۍ خراب دي او ړنګې شوی دي څومره کار خوږ دی ولسوالۍ وباندې.
مننه. کور دی ودان بل اوریدونکو هم درو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مهرباني.
د پکتیکا نه مې زنګ درته والی دی. امارات نه مې غوښتنه انده ده چې په افغانستان کې څلويش کاله کې مختلف نظامونه تیر شول په هر نامه د هر چا په نامه چې و د دې څخه یو ځانې هله غوښتنه انده لرم چې یو د علماو صف پاته وو هغه هم د خدای دی واک په لاس ورکی چې دغه خپل سپیڅلی او مقدس موقف د دنیوي او مادي مراد مسایل څخه قربان نکي چې بیا پاینده کې د نوي نسل نه بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې به یو شرمنده او ذلیل همدغه افغانان وو چې نو دا د دې دنیوي او اخروی مکلفیت چې پس شډول باندې د خلدولس په غوښتنه باندې د نړیوالو اصولو مطابق هغه څه وکړي چې د دې ولس ورسره وساکيږي او کچيري دغه د دې خپل د حکومت ولې دایره راتنګه کی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر څوک خپل تر وسه پر مکلف دی خو یو شی دا هم ورسره سره چې په دین او په اسلام کې زور زیاتی نسته نه په څوک په زور باندې یو سمې لارې تر کش کولای شي بلکې په ښه طریقه سره د رسول الله مبارک د وخت کته چې وګوري هغه د فصاحت او بلاغت د وینا په طریقه باندې نړۍ ته خپل د اسلام ریښې وغځولې. منګر لډیره بعد مرده کله چې وا کلمه او تر رسیدلې چې ش مثال اندلس دی چې د دنیا د جنت فنامه دی د علماو په لاس ورلې په سرو وینو یې وګټي منته د همدو علماو د لاسه بیرته ړنګ شو چې اروپا ته اسلام وغځوي. مګر بیرته یوازنۍ علت همدا و چې په اندلس کې علماو د مادي او معنوي امتیازاتو دپاره هر څه تر ځان قربان کړل، دنګې ودانۍ یې جوړې کړلې، موقفونه یې په لاس ورغله، پیسې او شتمنیو ته ترجیح ورکړله. هغه اصلي طریقه او هغه د ودانیت باندې چې موږ تاسې منلو هماغه چې پاتې شو.
ډېره مننه،
ښه ورځ،
سلامت اوسئ. البته په دې خپرونه کې یوازې کوشش کوو چې په پکتیکا خبرې وکړو، په هغو مسایلو خبرې وکړو چې له پکتیکا سره
اړه لري.
وعلیکم السلام، مهرباني مهرباني
مهرباني. زما پوښتنه والي صاحب محترمه چې زاده سدا کومې مکتب مدرسې دا شاګردانو درسونه کې ویلي دي، دغه ته به نتایج نه ورکول، اوس به نتایج ورکوي او که دې نه ورکوي.
مننه. یو وروستی اورېدونکی به هم واورو، بیا به ورشو ښاغلی حماس ته. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عارف شاخان له پکتیکا نه.
مهرباني عارف شاخان،
پوښتنه مې والا محترم والد صاحب نه ده چې دی په راتلونکي کال کې یعنی پسرلی کې د پکتیکا او غزنی او د پکتیکا او پکتیا ترمنځ د روډ جوړولو یا سړک جوړولو لپاره څه پلان لري او که نه لري؟
ډېره مننه.
هغه سړک ډېر خراب ده، همغلته خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یوه بله هیله او غوښتنه مې دا ده چې وخت نا وخته دا سرحد سره چې موږ کوم بارډر لرو پاکستان سره، په دې کې ځینې نا وخته بې نظمۍ او خبرونه راځي، چې والد صاحب په دې اړه څه نظر لري؟ همدې ته باید هغه اوسې توجه.
بله، څه ډول بې نظمي تاسې وضاحت ورکوئ؟
همدا خلک شکایت کوي چې دلته مقصد لږ بې نظمي خامخاسته، مقصد مسلکي کسان نه دي لېږل شوي، که څنګه په مقصد د عملته رش ډېر ده، څوک پرېږدیم نو
صحیح.
او مقصد لږ مشکلات والد صاحب باید په دې اړه لږ مقصد وضاحت ورکړي، همغه به د حالات له نږدې لیدلي.
ډېره مننه له ټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه یې وکړل، خصوصا د پکتیکا له اوسیدونکو او له شمرغه د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفونونه وکړل. نو ښاغلی حماس، زه به پوښتنې در په یاد کړم که مو هېرې شوې. لومړنی اوریدونکی مو کریم و، د مټاخان غزي او د پوستو په ارتباط یې ویل چې په دې لاره کې پوستې وې، هغه پوستې چور شوې، کانټینرونه او نور مال بار شو، او دی وایي چې دا غالبا پاکستان ته یوړل شوي. په دې اړه څه وایست؟
دومره به ووایو دا د کریم د پوښتنې په ځواب کې چې دا به کوم حقیقت نه لري. هغه موانع چې هغه په لارو کې جوړې شوې د خلکو د مشکلاتو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه وه او مشکلات ول، وخت په وخت باندې بدلته دا خلک درېدل او په ګینټو ګینټو باندې به ولاړ ول، په ساتو ساتو باندې به ولاړ ول. هغه موانی چې لرې شوي دي، هغه راوړل شوي دي ولایت ته یا پی ایچ ډی ته وړل شوي دي، هلته خوندي شوي دي. بعضې داسې شیان که سوي چې هغه د لکه د ورور چې خبره وکوله چې د کارتنرونه موږ ټول راوړي دي، تاسې خپله هم کتلی شئ، لیدونکو به هم انشاءالله که اورېدونکو ته به هم دغه خبره واضح وي چې هغه یا پی ایچ ډی ته وړل شوي دي، او یا بعضې ولسوالیو کې لکه یو ورور چې خبره وکوله ودانۍ نه وي، هغو ته هم د جنګونو په هغه کې د ودانۍ سورانی شوي، هغوی ته هم دا کارتنرونه بار کړي دي، یا بعضې جوالونه چې دلته به فالتو پراته ول هغه هم بار کړي دي، هلته هم وړي دي. نو دغه مسله خو تر دې حده پورې ده.
او عبدالرحمن صاحب د مرستو د شفافیت غوښتنه کوله، او همدارز دا غوښتنه وه چې چارواکي باید پولیس والوي کې بدل شي، یعنی د یوې سیمې د خپلې سیمې اوسیدونکي ولسوالو بل مقام ونه لري، په نورو سیمو کې مقرر کړي چې هلته داسې نه چې له چا سره دښمني وي، مخالفت وي، سیالي وي او هغو ته زیان ونه رسوي.
دغه د هغه خبره چې دا اول به د مرستو په باب باندې خبره وکړمه، د مرستو مخکې ما یادوري وکوله چې مرستې چې کوم موسسات راځي یا کوم خیریه بنسټونه راځي، هغوی خپل کارمندان وي، هغه راځي او دلته یې خپله سروې کوي. مخکې به لا داسې ول چې دوی به خالص تر د زون په سطحه باندې به راتلل، هلته به راغلل په ګردیز نه به بس سروې وکوله یو ټلیفون په ترڅ کې، او بیا به هغه تذکري او دا شیان په ټلیفونونو باندې یا واټسپونو باندې یوړل. اوس هم هغوی ته ټوله زمینه مساعده کړې ده. موږ د پکتیکا ولایت په ډېرو لرې ولسوالیو پرتو ولسوالیو کې چې په دې شل کلن دوران کې تر اوسه پورې کوم خیریه بنسټ نه دتلی، کوم موسسه نه دتلی. اوس لله الحمد هغه د امارت د پراتک سره د امارت استازو د امارت مسؤلینو وخت په وخت باندې هغوی ته یې لاره ښولې، رهبري کړې ده او هغه یې هلته رسولي دي. هغه واقعیت چې په کومو ځایو کې چې هغه کوم زیات مشکلات دي او ډېر مشکل دي او ډېر خلک ځورېدلي کړي دي، لکه د ډلي ولسوالۍ سوه، واجخوا ولسوالۍ سوه، او داسې خوشامند او جانخیل او خیرکوټ او داسې لرې پرتې ولسوالۍ لکه ورومی دغه دی بعضې
همسه. تاسې منظور دا دی چې هغه سیمو ته مو مرستې برابرې کړي دي چې پخوا ستاسو په کنټرول کې وې، لیکن دلته یو مسله شته چې هغوی هر څه چې ده بیا هم ځان ته د ژوند یو لاره پیدا کړې ده. په هغو خلکو هغه خلک ډېرو مرستو ته ضرورت لري چې د وروستیو تحولاتو له کبله کاروبار زیانمن شوی دی، کار یې له لاسه ورکړی دی، هغه خلک ډېرو مرستو ته اوس ضرورت لري.
په ټوله کې مو ټولو ته مرستې رسولې دي، خو خاص کر هغه پرتی سي چې هغه ډېر کړېدلي ول یا ډېر په مشکلاتو کې ول، ډېر ستونزې درلودلې چې کله هلته خیریه بنسټونه تللي یا موسسات تللي دي، هغوی خپله دا درک کړې ده. هغوی ته دا معلومات شوي چې دغه اصلي مستحقین دي او دغه ډېر حقدار دي د مرستو، نو هغه خپله هلته سروې کړې ده. کنه داسې نه دي چې په ټوله پکتیکا انشاءالله لازم په هر ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې په ډېرو ولسوالیو کې مرستې هم رسېدلې دي خلکو ته، او خاص کر یو خلکو ته هم رسېدلې دي چې هغه څوک ډېر زیانمند شوي دي یا کوم تکلیف ورته رسېدلی یا کوم په دغه د امارت اسلامي افغانستان پر راتګ سره هغې نور مشکلات سره مخامخ شوي دي، ټولو ته رسېدلي.
سلامت اوسې. تاج محمد دا پوښتنه لرله چې تر اوسه څومره پروژې عملي شوي دي او د ولسوالیو د ړنګېدو په اړه خو تاسې ځواب ووایي ورته چې هغه ولسوالۍ چې ړنګې شوي دي یا هغه ودانۍ چې ړنګې شوي دي د هغو لپاره مو چاره کړې ده د کانټینرونو په وسیله. مهرباني وکړئ د پروژو په اړه ځواب ورکړئ.
د ولسوالیو په هکله به یو څه لنډ معلومات نور هم شریک کړم. زه فقط دومره ووایم چې موږ د خپل ولایت د بودیجې نه لله الحمد مټاخان ولسوالۍ چې تقریبا اکثر ولسوالۍ زیانمنه شوی وه، موږ د شپږ میلیونو په لګښت باندې هغه ولسوالۍ مکمل په اساسي ډول باندې ورغوله، او داسې د سروزي ولسوالۍ چې د بعضې مشکلاتو د بعضې جنګونو له وجې نه تخریب شوی وه هغه هم تقریبا د څلور میلیونو په لګښت باندې هغه ورغول شوه. د نکي ولسوالۍ چې تعمیر ختم شوی و د هغه ولسوالۍ تقریبا د پنځه میلیونو په لګښت باندې ورغول شو. د چاربران ولسوالۍ چې یو غیر رسمي ولسوالۍ وه د عمارت په راتګ سره هغه رسمیت یې پیدا کړو، نو هلته هغه پخوا چې کومه ولسوالۍ وه هغه د جنګونو په دوران کې مکمله تخریب شوې وه، نو هغه ولسوالۍ د شپږ میلیونو په لګښت باندې مکمله جوړه کړله او په اساسي ډول باندې ورغول شو. او داسې د اومې ولسوالۍ چې په جنګونو کې تخریب شوې وه په شپږ میلیونو په لګښت باندې هغه مکمل ورغول شوه. دغه دی ولسوالۍ ودانۍ وي، هغه ولسوالۍ چې کار ورباندې روان ده یا کار ورباندې کېږي په آینده کې پلان ورته لرو. په هغه کې هم د خوشامن ولسوالۍ هم په نظر کې ده، ډله ولسوالۍ ده، او داسې ګیان ولسوالۍ ده، او نعمت آباد او ګومل دغه ولسوالۍ هم په پلان کې دي. فلحال هم هغوی ته د کارتنرونو یا د نورو وسایلو اسپه هغه طریقې ورته برابرې کړي دي. فلحال هلته وضعیت برابر ده، ولسوالۍ کې خپل فعالیت روان ده او خلکو مشکلات هم هلته حل کېږي. داسې د پروژو د موږ تر اوسه پورې د تاسو ته به دا معلومه وي د پکتیکا نه د مرکز خرنې نه د ارګون په سړک باندې چې یو هغه عمومي سړک ته او انګور اډې بارډر ته دا سړک غځېدلی ده، په لاره کې د سروزي په سیمه کې د سروزي په ولسوالۍ کې هلته د پړاو په سیمه کې یو پل ده چې هغه وران شوی و، خراب شوی و. موټران او بار وړونکي موټران او واړه موټران ټول له ستونزو سره مخامخ ول، نو هغه پل مو هم ورغاو په بشپړ ورغول سو، صحیح برابر سو. دي تقریبا فکر کوم د اته میلیونه یا د لسو میلیونو تقریبا خبره کوم چې په دې باندې لګښت راغلی ده، او په آینده کې به انشاءالله او د پلچکی او بعضی هغه پرتو سیم لرو سیمو ته چې لري سیمې پرتې سیمې دي او هلته سرکونه سی ول خراب ول، دسې چې کله باران یا واره به وسوه هلته به بیا خلک تللی نه سوی یا به تګ و راتګ ډېر مشکل و. هغوی ځایو ته هم لکه د جانخیل نه خوشامن پورې دغه سرک ده، دغه سرک باندې کار شوی ده او ژغلاندازي ورباندې شوې ده او کار ورباندې روان و. او داسې د ګلردین د سروزي ولسوالۍ نه یو سرک جدا کېږي، د ګلردین سیمې ته ځي، هغه سرک هم تقریبا ژغلاندازي شوې ده او کار یې بشپړ شوی ده. بعضې داسې کوم مشکلات یا کوم سوال هغه هم تر ډېره حده پورې حل کړي دي ورته.
بلې، عارف شاخان بیا ویل چې په پسرلي کې د غزنی او پکتیکا او د پکتیکا او پکتیا د سړکونو باندې د کار کوم پلان شته وکنه؟
مخکې تاسو دا سوال کړی و، دغه پوښتنې خو ما تاسو ته ځواب کړه. د پکتیا او پکتیکا دا عمومي سړک ده چې په زرمت کې راغلی او بیا متاخان پولیسوالۍ او مرکز خرانې ته راغلی، دا همدغه سړک ده. دغه مخکې پوخو خو بیا د ورښتونو او د بارانونو د سیلابونو له وجې نه دا وران شوی ده، نو بیرته هغه زموږ د ټولګټو چارو وزارت لخوا هیئت راغلی و چې هغوی سروې وکړه، انجینران راغلي ول. په لنډ وخت کې انشاءالله د پسرلي په راتګ سره به دغه سرک مکمل ورغول شي.
بله، او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. نه، تلیفون یې قطع شو. د دوو نورو اوریدونکو نظرونه ول چې تاسو واوریدل، یوه د پاکستان سره په پوله کې یا په ډیورنډ کرښه د بې نظمۍ یادونه کوله، نو هیله ده چې ورته توجه به ورته وکړئ. او بل اوریدونکي خو ویل چې اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ، مهرباني.
السلام علیکم، سلطان محمد له پاکستان خبرې کوم.
مهرباني کوئ سلطان محمد صاحب.
لمړی سر کې د پکتیکا محترم رسیال والی صاحب ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو محترم او کارمندانو ټول سلامونه وړاندې کوو.
کور دی ودان
اورز په لایو.
متاسفانه چې رحم
رسیال والی صاحب مدا غوښتنه ده چې بعضې کسان لکه د متاخان ولسوالۍ کسان چې تر 45 ورځو پورې دوی د جنګو په دوران کې مهاجر شوي وو، د بعضو کورونا سوزل شوي، د بعضو ته مالي زیان اوښتی ده، دوی له هغو سره فلحال تر اوسه پورې کوم کومک او مرسته نه ده کړې. او دوهمه غوښتنه مو دا ده چې بعضې
بله بعضی خبرې دی. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رحمت یم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه.
مهرباني رحمت صاحب.
دماغ د حماس څخه دا غوښتنه ده چې مخکې کریم ورحم پوښتنه وکړي، د اوس خپلو خبرو کې وویل چې هغه موږ ولایت انتقال کړی یا پیاټي ته انتقال کړی، خدای ټول لانګور اډې نه واړول پاکستان ته، ټول سامان دې پوستو. دا یو حقیقت لري او د دې خلکو سترګو کې خاورې نه اچوي. بل خبره دا ده چې کوم مرستې راځي، کوم خیریه بنسټونه دي، کوم هغه ټول هغو خلکو ته مال او شی ورکول کېږي چې هغه طالب وپېژني، طالب کاکا زوی وي، ماما زوی وي، ټول غریب خلک. موږ ټول غریب خلک دغه شپاتې یو، دوی هم دې تاسې هم دې موږ سترګو کې خاورې اچوي. یا چې سړک برانونه خراب کړی، خو بران نه ده خراب کړی، ټولې همدارنګه دا دي ارګون او دي شهرانی په منځ کې سړک کوم چې دا کوم پل خراب شوی ده، دا یې هم په بم الوزولی وو. ورته ته هیله کوم چې نور د افغانستان د جوړېدلو او د بیرغولو په برخه کې کار وکړي، نور دغه د ماینونو او د دغو شیانو پروژې هم شاته یوسي.
صحیح. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ، آزادي راډیو، مهرباني کوئ. تاسو په لاین کې اس خبري وکئ؟ نه، تاسو خبري ونه کړئ. نو اوس په بیرته ورشو ښاغلی محب الله حماس د پکتیکا مرستیال والی ته. حماس صاحب، لومړنی اوریدونکی مو سلطان محمد و د متاخان ولسوالۍ د اوسیدونکو، د هغو اوسیدونکو چې د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او کورونه هم ویجاړ شوي دي، په اړه پوښتنه لرله چې مرسته نه ده ورسره شوې، مهرباني.
دومره ویلی شو چې د ما د کډوالو چارو ریاست په هغه کې تقریبا سوره جوړان دي د 350 کسانو ته او کسانو ته چې هغه مهاجر سوی دي لیوزاینه بل ځای ته یا لیولوسالینا مرکز ته نو پیزه ترس کې د متخان کسان هم ول چې تقریبا تراویو پوری سي مستلس را کړی نه سیده او یو کسانو ته دی پیسو په شمول باندې دی زمینی زمستاني توکو هغه هم ورته کړی دی او کمبلی او جغرافیه او د سینور بوتونه د شین ټول پکې شامل ول نو دا ورته ورکل سوی دی نو شاید دی به خپل خلکو چې ما خبره یا معلومات نه ورته نو موږ دومره ویلی شو چې دغه لیستونه ټول دی موږ راغواړو د دغه چې کوم موسسات راځي له هغوی نه هم پوښتنه کوو او دلته د موږ د کوم د مهاجرینو ریاست چې د له هغوی نه هم معلومات کوو بیا موږ سره هغه خپل معلومات هم شریکوي نو د یو کسانو د کورنیو چې خالد متاخان د ولسوالۍ کسانو لکه هغوی ته دغه هغه ورته ورکړی دي مرستې
بلې او د رحمت الله چې له جانخیلو څخه ټلیفون کړی وو خبرو ته تقریبا تاسو مخکې ځواب وو او تاسو دا خبره راتله چې د پوسټي وسایل انګور اډي څخه وشتي دي او دا چې مرستې د طالبانو خپلوانو دوستانو ته سپارل کیږي دا هم تاسو راتله نو په دې به خبرې نه کوو د پوهنتون په ارتباط پښتنه دا چې یو شمیر محصلان وایي مشته چې کله پیغامونه راستوي نه یوازې د پکتیکا د نورو سیمو هم دوی وایي چې د پوهنتون بندېدا به د محصلینو د زده کړو په بهیر باندې بد اغېز وکړي او خصوصا د پکتیکا په دې خاطر چې د پکتیکا پوهنتون ډېر رسابقه نه لري او وسایل او امکانات هم کم وو تاسو څه وایست
موږ د سویلس د پښتنې په ځواب کې تاسو ته به تر معلومه ده چې په ټوله نړۍ کې د کرونا خطرناک وایروس یا وبا خپره شوې وه چې لاندې نه یوازې د زده کړو بهیر په ټپه درېدلی و بلکې تجارت او د خلکو په ګرځېدا او راګرځېدا هم بندیزونه لګول شوي ول تر څو یاد وایروس زیاتو خلکو ته انتقال نه شي اول خو دا ستونزه وه دوهمه ستونزه دا ده چې پکتیکا یو یخه سیمه ده موسم یخته موسم سور موسم لري نو د هوا په سړېدو او د ژمي د یخ موسم په راتلو سره تر راتلونکي پسرلي پورې د معمول په څیر باندې رخصت شوي دي چې په راتلونکي پسرلي کې به د تل په څیر د اړوند ادارو د هدایات او تګلارې سره سم انشاءالله العظیم درسونه پیل شي
بله په وروستیو کې حماس صاحب په وروستیو څو کلونو کې د پکتیکا د یو شمېر خلکو عاید د جلغوزو د صادراتو له کبله زیات شو ځکه چې د تیر حکومت په مهال هوایي دهلیزونه جوړ شول چین ته د دوی جلغوزه په مستقیم ډول صادرېدله اوس دا اسانتیان نشته تاسو د هوایی دهلیز په کوم متبادل فکر کړی دی تاسو ولایت د کابل مرکز چارواکو څه ویلي دي چې د دوی د جلغوزو د صادرولو لپاره نوري لارې سنجول شوي او کنه
نو دا سوال به زوین شي مرکز ته عجیبي تر ما پورې به تعلق نه لري خو دومره ویلی شو چې د نورو چې د موږ سره کوم نږدې هیوادونه پراته دي او سرحد را سره لري له دغو لارو نه هم د جلغوزو هغه خپل تجارت په الحال روان ده او مخکې هم یو که دوه ځلې چین هیواد ته د هوایي دهلیز له لارې هغه د موږ جلغوزي سول هغه ورسېدل او هڅه انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم دغه ترتیبونه نور هم برابر شي او
لیکن گاونډي وا ته خو په کلونو تلل دا کلی دا جلغوزي هغوی په ډیرو کمو پیسو اخیستي او لبلې خوا چې طالبانو حکومت ډالر او ترتیا لري هغه هم لدې درک نه ترلاسه کیږي یعنی افغانستان ته ډیر اقتصادي ګټه هم نشته هغوی په کمه بیه اخیستل بیا په خپل چین ته صادرولې د اوایي دهلیز له درک لوي خوا اسعار واردېدل لبلې خوا په لوړه بیه جلغوزی صادرې دی نو اوس چې دا پدې کې یو ستونزه پیدا شوې ده هوایي دهلیزونه نشته هغه خلک چې لدې درکه په خو ډېری پیسې ګټلې وغوي نورو کارونو ته مخه کړې ده او کنه لا هم امید لري چې دا لار به ورته پرانستل شي
نو ان شاء الله خلګم په دې امید باندې دی او امارت اسلامي افغانستان هغه هم مشران او هر اداره چې په دې لټه کې ده او په دې کوښښونه کې دي چې د وطن لپاره د بدن د آبادۍ لپاره یو سالم ترتیب جوړ کړي او طریقه جوړه کړي. انشاءالله کار باندې روان ده. انشاءالله په لنډ وخت کې به هغه ترتیبونه هم برابر شي او خلک چې دي خلک هم تلحاله په دې امید باندې دي انشاءالله.
بله صاحب، حماس د خبرونې وروستۍ شیبو ته ورسېدو که په دې اړه هم خبرې وکړي چې د پخوانی حکومت چارواکي خصوصا امنیتي ځواکونه څومره ستاسو په ولایت کې د ځان په اړه د امنیت ډاډ لري؟
افغانستان اسلامي امارت د امیر المؤمنین له هڅې سره سم د تېر حکومت خلک په ډاډمن امنیت کې ژوند تېروي او هېڅ ډول ستونزه ورته نشته. هېڅوک ورته ستونزه نشي جوړولی او نه هېڅوک امر لري چې سرغړوونکو سره یې د اړوندو ادارو له لوی قانوني چلند هم کېږي. تاسو ګورئ اوس هم پکتیکا کې د تېر حکومت سلګونه مامورین په خپلو دندو کې دوام خپلو دندو کې د آرام ژوند کوي او خپلو دندو ته او خپلو وظیفو ته ښه په اسانتیا سره ځي او هېڅ قسم ستونزه نشته ورته.
صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان د پکتیکا مرستیال والی محب الله حماس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، متاسفانه د پوهنتون استاد او مدني فعال عبدالقدوس فضلي ټلیفون ته ځواب ونه وایو. له تاسو درنو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیکا له اوسیدونکو هم ډېره مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او پوښتنې یې وکړې. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جنانا د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بسپین غر ته لاړ شو. راځه جنانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو. راځه جنانا جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا نخولی خوست پاک تکا تا وکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہر مان ورطلان شو چی وکڑو سیل دمان دیر بیا بس بین غر طلان شو رازا جانانا